السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نه دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم. دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زمونږ مخکوب دیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به مونږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپېخو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به مونږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکېنه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو واری بیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخت ګرمۍ کې د کار په وخت او بو نسخلو په سبب شوی. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ ستومانه د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شل کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روښتونونو ته مخه کړه، ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وي لس دولس زله زیاته ده. دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه نه لري. جان مورس شاه د زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ له وجې مړ شوی دی.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګې کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پریکول او کار پریږدي. اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې ماشه د ناروغي د کمولو پر د درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لږ تر لږه لس تنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
کدای شي نور کسان هم وي چې تشخص یې نه وي سوی او مړه شوي. دلته په السلوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډېره ده، ډېره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د ناروغي د منځته راتک سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کېږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې ووت شي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوه شي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې که کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځینې وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړی چې یو نوی آله چې په اسرلیا کې جوړ شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا آله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو دا آله بل ډول موادو څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر اوس زیاته د ماخستای شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادو ډاټ ډلې چیرونکې توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه چول کیږي، ځکه چې په دې سند کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزه کې دې پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورسته یو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو لڅه وجه مړ شوی دی.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی او سره د دې د کورونو ګندا اوبود او پاکول ورستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لویو لویو باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیوي راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړه سو ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه و. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکن ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و. چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو په مخ لاړ سو او وده وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبکاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیش سملری لا یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه وبا د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د وبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارې ده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوب نه دی. اسرائیل وس د سکلو اوب هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوب د ریورس او سموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبو وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبا پاک کړي، کم چې با په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم سچې وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواش دومره لوی دی کچې موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پنګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښته یو، یا خو به موږ په ګډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غر کسي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پنګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي. اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبا تولید کړي.
د مثال په توګه ک فلسطین استعمالي یا خرابې وبد د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو وبو معیار 40 سلنه لوړ کولای سي. دا ډېرې وبدي خدای دانه کوي.
د فلسطین د وبو خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې. په خاصه توګه د اسرائیل له خوا د غزا په پټي سي یو لس کلونو د بندیز او توندرا وډله اماس ډلی اواله ورکړي.
کله چې تاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتېږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بېږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه تر رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغې له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوي. دغه ماشومان اوس لس میله لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپلې زده کړې ترسره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ارینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ارینا سیمې ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانې ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو، د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې اوس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. تایم
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ارینا په ابتدایي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستی او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ارینا خوانځي وترل شو، د ښار زړه لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او دمر وایي چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور شارونه کتل پیل کړي او ارینا کې بحث هم نه کیږي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد و، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل آسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجې هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپېریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي خوانځي راښکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډېر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم وویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلوده؟
نه،
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خونځې وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر ودوای کته هم د خونځې او داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبای وی خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده لاره ده.
تاسو غواړئ چې تر سهه ده چې ممکن وي روشانه پاتې سينو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وی چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال سوی بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب سوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه به د ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه د هدف دغه ویران ودانی ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شاند ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام وسو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوی ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جرمه سوی ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایسټر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاونوي ویل کیږي. دلته په مشکله 6000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یول سوا قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راځم کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر ټوپک شیږي او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوجده مدیره حصے ناظم دی. وایي ایسټر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لار اخوار ناراضي ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوی چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپانو سکول نړۍ د لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزیله څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام بلاره وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل وی الله پامان.
تکنولوژی های جدید و اختراعات تازه در نمایشگاه ایفای برلین، گسترش استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در بخش طبابت و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، با کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در این ساعت آینده با پیشکش کردن این گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. ایفا یا یکی از نمایشگاه های سالانه و بزرگ تکنولوژی این هفته در شهر برلین آلمان برای انداخته شد و در آن شرکت های نامدار و بزرگ صنعت تکنولوژی و همچنان شرکت های نوپا وسایل و اختراعات تازه خود را معرفی کردند. برنامه را با گزارش درباره تکنولوژی ها و اختراعات معرفی شده در این نمایشگاه آغاز میکنیم که توجه بیشتر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بود.
در نمایشگاه سالانه تکنولوژی موسوم به IFA امسال نیز وسایل جدید و اختراعات تازه توجه رسانه‌ها و بازدید کنندگان را به خود جلب کرده بود. یکی از این وسایل ربات بالشت مانند شرکت هالندی سومنوکس است که کاربران را کمک می‌کند تا زودتر به خواب بروند. این ربات وقت به آغوش گرفته می‌شود فعال شده و تنفس عمیق و خواب‌آلود را از خود وانمود می‌کند. و نظر به ادعای اختراع کنندگان، اگر کاربر همزمان با ربات تنفس کند زودتر به خواب خواهد رفت. این ربات قابلیت پخش موسیقی به ویژه آهنگ‌های آرام کننده را دارد و همچنان برای فراهم کردن زمینه برای خواب می‌تواند برنامه‌های خسته کننده را به نشر برساند. ربات سومنوکس از طریق بلوتوت به یک اپلیکیشن تلفن وصل شده و با استفاده از سنسر حرکی و تنفسی اطلاعات دقیق را در رابطه با طول و کیفیت خواب شما ارائه می‌کند. بیتری آن 10 ساعت دوام می آورد و کاربران که از آن هر شب استفاده می کند باید روزانه آن را چارج کنند.
شما می توانید مطالعات زیادی را مشاهده کنید که می گوید تنفس منظم و عمیق می تواند شما را به خوبی راحت سازد. این کار سطح استرس و ضربان قلب شما را پایین می آورد و رفتن به خواب آسان تر می شود.
ربات سومنوکس در آخر سال به بازار عرضه خواهد شد، اما آن را حالا می توان آنلاین فرمایش داد و قیمت آن $641 آمریکایی است. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت تکدن جعبه ای را معرفی کرده است که تلفن ها و تبلت ها را چارج می کند و بدون اجازه والدین و بیرون از وقت تعیین شده آن را به کودکان نمی دهد. اگر کودکان بیرون از وقت تعیین شده بخواهد که تلفن یا تبلت خود را از این جعبه بگیرد، دروازه آن باز نمی شود.
حالا برای دخترم ایلا خارج از وقت تعیین شده است که از تابلت خود استفاده کند. اگر او بیاید و این دکمه را فشار دهد، می‌بیند که رنگ دکمه سرخ است و نمی‌تواند تابلت خود را بگیرد.
شرکت استرالیایی تکدن این جعبه را تا هنوز به بازار عرضه نکرده است، اما مشتریان برای حمایت از این شرکت می‌توانند آن را از حالا به طور آنلاین فرمایش دهند. قیمت هر جعبه تکدن $119 آمریکایی است. سال گذشته یک شرکت نوپای هلندی شرکت کمره‌سازی پولاروید را خریداری کرد و در نمایشگاه امسال نسل جدید از کمره‌های دیجیتال را معرفی کرد که عکس را فوراً چاپ می‌کند. پولاروید منت کمره کوچک است که مانند نسل‌های قبل عکس را بعد از گرفتن در چند ثانیه روی کاغذ چاپ می‌کند.
شما عکس‌های زیادی در تلفنتان دارید و آن را فراموش می‌کنید. در مقایسه عکس این کمره را می توانید با دست لمس کنید و آن را به دوستان و یا اعضای خانواده خود بدهید. شما می توانید آلبوم کوچک را تهیه کرده و آن را من حیث تحفه به دوستان و یا خانواده تان تقدیم کنید و همین ویژگی خاص آن است.
کمره پولاروید منت با یک بار چارج می تواند 50 قطعه عکس را چاپ کند و قیمت آن $129 آمریکایی می باشد. در بخش دیگری این نمایشگاه شرکت ایرتنگز نروژی سنسر پیشرفته را معرفی کرده است که اندازه آلودگی هوا را تشخیص می دهد. آلای ایرتنگز ویو می تواند اندازه گازهای رادون، کربن دی اکساید و آلودگی های دیگر را در هوا معلوم کند. رادون یک نوع گاز بیرنگ است که باعث سرطان شش می شود. این آله با اپلیکیشن نقشه وصل شده و اندازه گاز رادون را در هر ساحه در همان لحظه نشان می دهد. نمایشگاه تکنولوژی IFA در برلین برای 6 روز برای بازدید کنندگان باز بود و در حدود 18,000 نمایش دهنده محصولات و اختراعات تازه خود را در آن به نمایش گذاشتند.
تانوس تلویزیون هایی که قابلیت نشر تصاویر را با کیفیت 4K دارند به طور لازم میان مردم عام نشده است، ولی در نمایشگاه ایفای امسال تلویزیون های بزرگ 8K از سوی شرکت های سامسونگ و LG معرفی شد. این شرکت ها ادعا می کنند که در صورت افزایش فیلم ها و برنامه های تلویزیونی با کیفیت 8K در چند سال آینده استفاده از این تلویزیون ها عمومیت پیدا خواهد کرد. شرح بیشتر در این نمایش.
شرکت سامسونگ میگوید که آینده با تلویزیون های 8K تعلق دارد. تمام این تلویزیون ها تصاویر را با کیفیت 8K یعنی وضاحت 7680 پیکسل بر 4320 نمایش می دهد. شماره پیکسل این صفحه های نمایشی 4 برابر صفحه های 4K و 16 برابر صفحه های HD است. این تلویزیون های 8K از سوی سامسونگ و LG هر دو شرکت رقیب از کره جنوبی در نمایشگاه IFA برلین معرفی شدند. LG تا هنوز تاریخ عرضه تلویزیون جدید خود را اعلام نکرده است، ولی سامسونگ میگوید که مشتریان می توانند تلویزیون QLED 8K این شرکت را در آخر ماه سپتامبر خریداری کنند. این در حالی است که مشتریان آهسته آهسته با تلویزیون های 4K آشنا می شوند و عادت می گیرند. ممکن برای خرید تلویزیون های 8K عجله نکنند.
خریداران تلویزیون های 8K مانند تلویزیون های 4K در نخست فقط سرعتمندان، رؤسای شرکت های تکنولوژی و ستاره های ورزشی خواهند بود.
شرکت های دیگر از پیش فروش تلویزیون های با کیفیت 8K را آغاز کردند. شرکت شارپ در حال حاضر مانیتور 8K با اندازه 70 انچ را به بازار عرضه کرده است. اما داخل شدن شرکت های بزرگ مانند سامسونگ و LG به بازار نشان دهنده این است که تغییر بزرگ دیگر در صنعت تلویزیون کیفیت 8K خواهد بود.
معیار بعدی 8K خواهد بود. همه ما در نهایت تلویزیون های 8K خواهیم خرید، اما این کار به زودی اتفاق نخواهد افتاد و همه منتظر پایین آمدن قیمت ها خواهند بود. داشتن تلویزیون 8K حتمی نیست و همچنان دیدن تصاویر در آن بسیار زیاد متفاوت نخواهد بود. فقط پیشرفت معمول است که در صنعت تلویزیون اتفاق می افتد.
در حال حاضر یکی از مشکلات تلویزیون های 8K این است که فیلم ها و تصاویر با این کیفیت بسیار کم وجود دارد. اگر شما تصاویر پایین تر از کیفیت 8K را در تلویزیون های 8K مشاهده کنید، خریدن آن بی‌معنی می شود. اما شرکت سامسونگ می گوید که تلویزیون های این شرکت قابلیت بلند بردن کیفیت تصاویر را به مقیاس 8K دارا می باشد.
برای اینکه محتوای 8K وجود ندارد، مردم می توانند تصاویر 8K را از منابع مختلف به دست آورند، منابع مانند یوتیوب، DVD، بلوری ها و غیره. مزیت بزرگ آن همین است. همین حالا بدون مصرف کردن پول برای محتوای با کیفیت شما می توانید تصاویر موجود را با این کیفیت تماشا کنید.
شرکت LG نیز تلویزیون 88 انچ OLED را با کیفیت 8K اینجا معرفی کرد و می گوید که سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.
بسیار مشکل است که تلویزیون 8K را در تلویزیون 4K که در خانه شما وجود دارد معرفی کرد. این کار به تلاش بیشتر نیاز دارد. همچنان ثابت کردن خوبی های آن و مردم به وقت نیاز دارد. اما وقت آنها کیفیت را میبینند، آن را میخواهند.
سامسونگ و LG تا هنوز قیمت تلویزیون های خود را اعلام نکردند.
د خوانځي او زینې زکونکي کله چې استاد درس تشریح کوي خسکیږي او زینې ته خوب ورځي. د دې ستونزې د حل لپاره د امریکا د ماساچوست ایالت په خوانځي کې خوونکي د مصنوعي ذکاوت له ټکنالوژي ګټه اخلي. نو تفصیل پرې پوښتنه.
کله چې خوونکي درس ورکوي دوی پوهیږي چې ټول زده کوونکي ورته سمه توجه نه کوي، ځینې ستړي وي، د ځینو فکر بل ځای وي، خودشان نو یک پشان یو شمېر نور بیا د اتزم له کبله په درس تمرکز نشي کولی. په کوچنیتوب کې کله چې په ابتدایه ښوونځي کې شامل شوم درس ویل مې نه خوښېدل. ښوونځی مې بیخي نه خوښېده، خو کله چې په دې پروګرام کې شامل شوم نو هر څه برعکس شول.
The exact opposite.
دغه نوې ټکنالوژي د باستن په ښار کې میشت د برین پاور په نامه شرکت لخوا جوړه شوې او له خوونکو سره مرسته کوي چې زده کوونکي له درس سره مشغول وساتي. په خاص توګه هغه زده کوونکي چې د معیوبیت له کبله درس په مشکل زده کوي. نوویک په صنف کې د ګوګل لاینکو استفاده کوي. د برین پاور ټکنالوژي او د ګوګل عینکې ماته ډېرې ګټورې دي ځکه درس ته مې ښه متوجه کوي. د برین پاور شرکت د نور وسلو ترڅنګ د ګوګل عینکو څخه هم زده کوونکو د تمرکز زیاتولو لپاره ګټه اخلي. بل نوې ټکنالوژي چې دوی ورڅخه ګټه اخلي لرننګ آی نومیږي چې د امازون د شرکت د ډیپ لرنز له کمرې څخه چې د صنف مخکې ځای پر ځای شوی پکې ګټه اخیستل کیږي. د برین پاور شرکت رئیس نت ساهن وای کیمرا په کمپیوټر باندې اداره کیدونکو الگوریتمونو سره وصل شوی. د مصنوعي ذکاوت الگوریتم دا معلوموي چې آیا زده کوونکو خونکې ته غوږ نیولای یا په تلیفون کې په پیغام لیکلو مصروف دي یا یو بل ته ګوري او درس ته متوجه نه دي. خونکې جاناتن هالوای دغه ټکنالوژي په صنف کې دی او بل ناظر کاست د موجودیت په څیر ده.
As a teacher typically I'm in a class just by myself.
د یو خوونکی په توګه زه په صنف کې یوازې یم. ډیره هڅه کوم چې پوه شم شاګردان درس ته متوجه دي کنه. که چیرې ستړي وي الته څه دي. خو هر شاګرد خپلې ځانګړتیاوي لري او د ټولو توجه جلبول سخت وي. نوې ټکنالوژي به خوونکو سره مرسته وکړي چې په اساني سره تدریس وکړي او د هر شاګرد له حاله خبر شي.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جلوگان نوری داری بخش ما را همراهی میکنه. سلام شده جان.
روز سلام خدمت شما و خدمت بینده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که زه هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده بکنیم.
در میان اخبار جالب در ارتباط با جهان تکنولوژی در این هفته، با وضع محدودات بیشتر بر قوانین ویدیو گیم ها در چین، رقم عواید گیم معروف تنسن بر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. چین از جمله کشورهای بزرگ تولید گیم ها در جهان شمرده می شود. اخیرا مقامات در بیجینگ دسترسی به برخی از گیم های تازه را محدود ساختند که شامل گیم تنسن نیز می گردد. تا چند ماه اخیر چین عرضه گیم های جدید را نیز منجمد ساخته بود. در میان در یک دهه اخیر شرکت ویدیو گیم تنسن میلیاردها دلار را به خاطر وضع قیودات بر دسترسی به گیم از دست داده است. در خبر جالب دیگر از فرانسه، یک شرکت مبتکر تکنولوژی در فرانسه توت زمینی را با روشنی چراغ‌های LED پرورش می‌دهد. قوطی‌های جالب که در آن توت زمینی رشد می‌کنند با چند نوع چراغ‌های رنگی LED ساخته شده‌اند. شرکت اگریکول می‌گوید آنها برای کشورهایی که آفتاب ندارند توت زمینی تولید می‌کنند. همه توت‌های زمینی با کمک نور چراغ به شکل عمودی بزرگ شده و این تولیدات از ماه فوریه بدین سو در پاریس به فروش می‌رسد. یکی از بینندگان شرکت اگریکول می‌گوید حدود 250 گرم توت زمینی به قیمت 5 یورو به فروش می رسد. این شرکت در 4 انبار مخصوص در پاریس توت زمینی تولید می کند. در خبر جالب دیگر از آلمان، در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز یا شرکت‌های زنجیره تکنولوژی در برلین، نوع جدید هووربورد معرفی شد. این نوع هووربورد یا تخته اسکیت با گزینه برابر نمودن وزن ساخته شده که می‌توان آن را برای رفت آمد مرسون از یک جا به جای دیگر استفاده نمود. سگوی یا نوع جدید هووربورد با سرعت بالا الی 12 کیلومتر حرکت کرده می‌تواند و شکل برقی جور شده و چارج بطری آن مدت 45 دقیقه فاصله را می‌پیماید. مهمترین گزینه این عیار ساختن سطح تخته با وزن مناسب است که فرد از افتادن نجات می‌یابد. این نوع هووربورد یا اسکیت بورد با گزینه تکنولوژی قبل از عرضه آن به بازار امتحان شده و از مصنوعیت آن هم اطمینان حاصل شده است. قرار سگوی از اواسط این ماه به قیمت 390 دلار به بازار عرضه گردد.
شرکت اپل آیپد جدید با بیشتر از 200 هزار اپلیکیشن های آموزشی ساخته. این آیپد ها در مقایسه با تابلت های گوگل و گزینه های آموزش برای شاگردان در نظر گرفته شده است. قیمت آن حدود 400 دلار است. برای اولین بار شرکت هواوی اسپیکر هوشمند به نام iAQ ساخته. این اسپیکر با گزینه دستیار صدای الکسا از طریق بلوتوت کار میکنه و با اینترنت با برخی از اپلیکیشن تلفن نیز وصل میشه. این اسپیکر به علاوه نشر صدا با کمک گزینه 4G راوتر نیز است. شرکت تولیدات لینوو نوع جدید اسپیکر و مانیتور یا صفحه ویدیو را به شکل یک جی ساخته که بیشتر همچون اسپیکرهای هوشمند با دستیار صدا کار میکنه و در عین زمان برای شما ویدیو را نیز نشر میکنه. قیمت اسپیکرها با گزینه ویدیو حدود 200 دلار آمریکایی است. نوع رباتی که شما را هر موقعی که بخواهید خوشحال می‌سازد به نام کلپر یا ربات کف زدن ساخته شده. این نوع ربات که با گزینه هوش مصنوعی کار می‌کند در مواقع مختلف شما را همراهی میکند. اگر موسیقی رقص باشه برای شما چکچک میکنه و در برخی مواقع دیگر نیست برای خوشحال شدن شما کف میزنه. گوشی های بیسیم سونا بد در مقایسه با سایر گوشی های هوشمند با نام بیتی ساخته شده که 15 ساعت پای هم کار میکنه. اینا گوشی ها که ضد آب بوده با گزینه بلوتوت کار میکنه و تلفن پاسخ میده و اندازه از مناسب گوش ساخته شده. قیمت از $50 آمریکایی است و به زودی هم به بازار عرضه میشه.
در جشنواره فیلم های مستند امریکا یا AFIDOCS، فیلم مستندی که با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی روی تغییر اقلیم زمین ساخته شده است نمایش داده شد. تماشاچیان با استفاده از این تکنولوژی توانستن عواقب مخرب تغییر اقلیم را در تصاویر 360 درجه تماشا کنند. در این گزارش تماشا میکنیم که تکنولوژی واقعیت مجازی چه تأثیری بر ساختن فیلم و همچنان دیدن فیلم ها توسط تماشاچیان داشته است.
ذوب شدن یخچال ها در قطب شمال و بلند شدن سطح آب بحرها، آتش سوزی های گسترده در شمال کالیفرنیا، خشکسالی های خشن در سومالیا و از بین رفتن جنگل های آمازون موضوعات فیلم های مستندی می باشد که از سوی اریک استرس و دن فون دنیس ساخته شده است. این فیلم ها تغییر جدی اقلیم زمین را در تصاویر 360 درجه نمایش می دهد و بینندگان را در همان محیط غوطه‌ور می سازد.
امیدوارم وقتی کسی تمام این سلسله فیلم ها را مشاهده کند این موضوع را درک کند که راه برای فرار وجود ندارد. تاثیرات این تغییر به سوی همه ما در حال حرکت است و بدون استثناء این که شما کجا زندگی می کنید و عاید شما به چه اندازه است همه ما را متاثر خواهد کرد. آرزو داریم بعد از دیدن این فیلم ها ملت ها جدیت موضوع را متوجه شوند و برای تغییر کار کنند.
در جشنواره فیلم‌های مستند شهر واشنگتن دی سی، بینندگان این فیلم‌های تغییر اقلیم را از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی تماشا می‌کنند.
شماره از مردم واکنش بسیار عجیب نشان می‌دهند. در بعضی از صحنه‌ها خیز می‌زنند و یا چیغ می‌زنند، زیرا چیزهایی را که می‌بینند تعجب‌آور است و شماره دیگر با عمق موضوع داخل شده غمگین می‌شوند.
جیمز ویلرد یکی از بینندگان بعد از دیدن فیلم مستند در مورد از بین بردن جنگل‌های آمازون که در آن برای فارم‌های بزرگ گاوداری جای تهیه می‌شود تا تقاضای جهانی برای گوشت گاو مرفوع شود چنین می‌گوید.
شما کاملا در محیط و در قصه ها غوطه‌ور می شوید و حیوانات را چشم به چشم مشاهده می کنید که به سوی مرگ خود حرکت می کنند.
این فیلم نیاز به حرف ندارد زیرا تصاویر خود صحبت می کنند.
واقعیت مجازی برای تجربه کردن است. دیدن تصاویر واقعیت مجازی معلومات را بدون پرده و مانع نمایش می دهد و شما را در همان محیط قرار می دهد که خود وضعیت را تجربه کنید. در مقایسه با سینمای سنتی در این فیلم ها بیشتر شما خود شخصیت اصلی هستید.
پتریشیا تماشاچی دیگر نیز بعد از دیدن فیلم مستند در باره خشکسالی شدید در سومالیا چنین میگوید.
واقعیت مجازی اثرگذاری فیلم را بیشتر میسازد زیرا شما احساس میکنید که آنجا هستید. فکر میکنم برای آگاهی مردم درباره موضوعات جدی این روش عالی است.
با گسترش تکنولوژی واقعیت مجازی دسترسی به فیلم‌های 360 درجه نیز افزایش می‌یابد و در حال حاضر مردم این تصاویر را در تلفن‌های هوشمند مشاهده می‌کنند.
فکر می‌کنم با مرور زمان تکنولوژی عینک‌های واقعیت مجازی بهتر شده و کیفیت آن به مراتب بلندتر خواهد شد.
ولی کین جیکوبسون تهیه کننده برنامه‌های واقعیت مجازی میگوید که تماشا کردن این فیلم‌ها در عینک‌های واقعیت مجازی بهترین گزینه است.
به نظر من این تکنولوژی بُعد جدیدی را در نحوه دیدن و تجربه کردن فیلم‌ها مساعد خواهد کرد، ولی فکر نمی‌کنم بتواند غالب شود. واقعیت مجازی در بعضی حالات می‌تواند خطرناک باشد زیرا شما کاملاً در قصه غرق می‌شوید. شمار از مردم شاید بتوانند که عینک‌ها را دور کنند و به گونه یادی زندگی کنند، اما شمار دیگر شاید نتوانند. از همین رو فکر نمی‌کنم بتواند بر روش‌های دیگر غالب شود.
پرسش این است که آیا واقعیت مجازی می تواند جای تصاویر دو بعدی و حتی سه بعدی را بگیرد؟
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال 2.8 میلیونه ماشومان د پیدایښت په اوله میاشت کې مري. د افریقا د صحرا په جنوب کې د پرتو هیوادونو په شان د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې ډیر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس د ټکساس د هیوستن په پوهنتون کې څېړونکي د نوې ټکنالوژۍ پر مټ د طبي وسایلو په انکشاف کار کوي چې د دغې مړینې سطحه راټیټه کړي. نورحال
د سونیا سوسا لپاره د ملاوی په یو روختون کې عملی زده کړه یو ګټوره تجربه وه.
ځینې وختونه بېخي زیات ماشومان وي، خو ډېرې نرسان نه وي او د روختون پرسونل ډېر کم وي. کار کول هلته ډېر سخت و، خو زه یې مجبوره کړم چې سخت کار وکړم او هغوی ته هغه صحي مراقبت برابر کړم چې دوی ورته لاسرسی درلود.
سوسا د هغو نړیوالو روغتیایي کارکونکو له جملې څخه ده چې د دغه وسیلې په شان ټکنالوژي جوړوي. دغه وسیله NQBB نومیږي. دغه وسیله د ماشوم د تود ساتلو ګهواره ده چې د افریقا د صحرا په جنوب کې د ملاوی په شان پرتو هیوادونو کې له خطر سره د مخامخ ماشومانو د مرستې لپاره جوړه شوې.
من فلمی زیگیدلی ماشومان ډیر ضعیف وي او د ټکنالوژي ډیر کمی اسانتیاوي موجود وي، کله هم هیڅ نه وي.
د دغه ماشومانو د ستونزو د حل لپاره ولست ټکنالوژي په نظر کې نیول شوې چې کولای شي د نړۍ په دغه برخه کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د دوا علتونو چې یوې سینه بغل او بل مودې مخکې پیدایښت دی مخاوني سي.
زموږ محصلینو داسې یوې حل لارې ته انکشاف ورکړ چې بیا خای $200 وي. دغه وسایل به نه یوازې کلک او مقاوم وي، بلکې ساتنه او ترمیم به هم آسانه وي.
د ملایو پشان هیوادونو سره په خوا هم د طبي وسایلو مرسته شوې دي، خو مرسته شوي وسایل ډیر وخت ګټور نه دي تمام شوي.
ما ولیدل ډیر هغه وسایل چې د نړۍ له پرمختللو هیوادونو راوړل شوي هلته کار نه ورکاوه. خلکو ورڅخه د نورو شیانو لپاره ګټه اخیسته. کله به هم چې مات شول نو اضافي پرزې نه وي چې بیرته ترمیم شي.
په ډیرو وسایلو دوړې پرتې وي او ګټه نه ورڅخه اخیستل کیږي ځکه د ملاوی له چاپیریال سره تطابق نه لري.
انجینران، ډاکتران او نرسان ورسره آشنا نه دي. صرف هغه کسان ورسره آشنا دي چې په غرب کې تحصیل کړی وي او دغه ډول ټکنالوژي له نږدې لیدلې وي. په همدې خاطر هر اړخیز بدلون ته اړتیا لیدل کېدله.
د بدلون یو برخه د داسې ټکنالوژي جوړول دي چې د ماشوم د بدن حرارت او تنفس معلوم کړي، بیا یې هم کموي او ډیر ژر لکارونه لویږي.
د سختو محیطونو لپاره، یعنی داسې ځایونه چې غیر منظم برق ولري، ډیرې دوړې پکې وي او د مراقبت د نشټوالي او پرزو په نشټون کې ډیر وخت دوام پیدا کړي.
په ځینو مواردو کې د بطرۍ له برق کار اخلو، په ځینو نورو برخو کې د اضافي او احتیاطي برق په بنډلونو کار کوو. د سولر له برق څخه البته هغه وخت چې برق نه وي له دغو اضافي سیستمونو کار اخلو.
د ولست ټکنالوژي ول جملې یو شمیر په بازار کې پیدا کیږي، یو شمیر نورې تر کلینیکی ازماینو لاندې دي او یې هم نمونه جوړ شوې دي. هدف دا دی چې دغه ټولې ټکنالوژي تولید شي، وازمایل شي او له هغه وروسته لمړی په ملاوی او له هغه وروسته په نورو هیوادونو کې چې ورته اړتیا وي ورڅخه کار واخیستل شي.
څنګه پوهیدای شو چې یو هنري اثر اصلي دی یا جعلي؟ دغه پوښتنه یو ساينس پوز بابولای شي. د نیویارک کې هنرونو په موزیم کې ساينس پوهان د کیمیا، فزیک او جیولوژي د علومو په مرسته اصلي او جعلي هنري آثار معلوموي. په دې اړه دا ریپورت ګورئ.
ساينس پو مارکو لیونا په دومره مغلقه ساينسي ژبه غږیږي چې په خبرو باندې پوهېدو ته د انګریزي ژبې له قاموس یا ډکشنري څخه باید ګټه واخیستل شي.
موږ د ټکنالوژۍ له ډیرو پرمختللو اسانتیاو څخه د اصلي توب او جعلي توب د معلومولو لپاره کار اخلو.
لیونا او همکاران یې د هنرونو موزیم ته ورغلو کسانو ته چې ډېرې تنکي ځوانان دي د خپل کار څرنګوالی بیانوي.
موږ ورته ښیو چې د پردې تر شا په موزیم کې د دغو آثارو د مطالعې او ساتنې لپاره په کومو کارونو اخته یو.
دغه ځوان زده کوونکی دا زده کوي چې ساینس او هنر دوه بیلابیل علوم دي.
زما تحقیق په آسماني رنګ باندې متمرکز دی. د دغه رنګ په هکله تر اوسه ډېر معلومات نه لرو. په همدې خاطر د کیمیاوي جوړښت په مطالعه کولو سره په دې پوهیږو چې په لرغونو آثارو کې ورنه څه ډول ګټه اخیستل شوې ده؟
کله چې هنري آثار وینو، موږ له هر ساينسي تخنیک څخه د دې پوښتنې د مطرح کولو لپاره ګټه اخلو چې دا څه شی دی او دلته څنګه راوړل شوی.
دغه ځوان زده کوونکي د اصلي او جعلي آثارو د معلومولو لپاره د ایکس ری فلورنسز سپکتروسکوپي له ټکنالوژۍ کار اخلي.
په اثر باندې د ایکس ری وړانګ اچو، اثر خپل هم د ایکس ری نورې وړانګې منعکس کوي. په دې توګه پوهیږو چې سرب دی، تیتانیم دی، کسیموف.
د دغو کیمیاوي عناصرو په پیژندلو سره ساینس پوهان د هنري اثر د منشا په پیدا کولو کې مرسته کوي. دغه ټکنالوژي اوس د انتقال وړ ده او له لابراتوارونو څخه بهر هم د آثارو د مطالعې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدای شي.
سیاروالۍ موږ ته ډېره وړتیا رابخي او یو لوی پرمختګ دی.
دا ډول عملي تجربې به ښایي د ساینس پوهانو راتلونکي نسل ته الهام ورکړي.
زه غواړم چې د طبي ټکنالوژیو او څېړنو یو شرکت جوړ کړم او پراختیا ورکړم او په افریقا کې د خلکو د صحت له خوالي سره مرسته وکړم.
د امریکا په یو لوی موزیم کې د ساينس او هنر سره یو ځای کول د یو شمیر کارپوهانو په نظر یو ډیر بې مثاله کار دی.
د متحده ایالاتو په سطحه لسلو زیات روغتونونه د ناروغانو د درد او تشویش د درملنې لپاره اوس د مجازي واقعیت له ټکنالوژۍ یا وی آر څخه ګټه اخلي. یو شمیر نور هیوادونه هم د طبي مقاصدو لپاره د دغه ټکنالوژۍ له کارونې سره علاقه لري او اوس ډاکتران دغه ټکنالوژۍ ته په طبي برخه کې د ګټه اخیستلو لپاره د نړیوال لارښود سیستم په جوړولو کار کوي. نو تفصیل پرېږدو.
اماندا گرین لډول ډول دردونو سره ژوند تیروي.
که اعصاب مې دردونه کړی، مفصلونه مې درد کوي. که مفصلونه مې دردونه کړی، نو سر مې درد کوي.
نوموړې د لوپوس په نامه په یوه ناروغي اخته ده او دوامدار درد تیروي. لوپوس داسې ناروغي ده چې د ناروغ د معافیت سیستم په خپل په بدن حمله کوي. هغه په ویټرنه کې برخه خسته چې معلومه کړي د وی آر ټکنالوژي د درد کمولو سره کوم مرسته کولی شي کنه.
ګټه وکړه. ما ته ګټه ورسوله.
د وی آر اینکې له درد څخه فکر بلې خواته اړوي او محتویات د تنفس تخنیکونو په هکله معلومات ورکوي چې هغه هم ورسره مرسته کوي. د لاس انجلس د سیدار ساینای په روغتون کې د معدې او هضمي جهاز ناروغیو ډاکټر برینن سپیګل وایي وی آر اینکې د مریض د پام غلطولو ترڅنګ نوره ګټه هم رسوي.
abdominal pain د ګیډي درد او د هاضمه مشکلات په زینو مواردو کې له رواني حالت سره تړاو لري. مغز او ګیډه په دوامدار توګه سره تماس ساتي. د مجازي واقعیت داینکو په شان یو وسیله د مغز او ګیډه ترمنځ مداخله کوي او د مغز فعالیت داسې عیاروي چې د ګیډي د درد له کمولو سره مرسته کوي. او اوس موږ په دې باندې کار کوو چې معلومه کړو د اپینو اعتیاد هم کمول شي کنه.
خو اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په وی آر ټکنالوژي هم خلک متادیږي کنه.
موږ د خپلو ناروغانو ترمنځ د دغه ټکنالوژي ناوړه استفاده نه دلیدلې.
سپیګل اوس غواړي چې له روغتون څخه بهر د دغه کلینیک په شان نورو صحي مرکزونو ته دغه ټکنالوژي انتقال کړي. د دغه کلینیک ډیر ناروغان د مفصلونو له درد څخه شکایت کوي.
موږ د ناروغانو د پام د اړولو ترڅنګ دوی ته د ژورې ساه ایستلو روزنه هم ورباندې ورکوو.
د اپلاید وی آر شرکت د وی آر ټکنالوژي ته د طبي محتویاتو په برابرولو کار کوي.
په کار ده چې د خلکو د بیلابیلو کټګوریو لپاره طبي محتویات پکې ځای پر ځای شي. د ماشومانو له صحت نیولې د لویانو تر اړتیا وړ صحي محتویات پورې.
هدف دا دی چې ناروغان په مجازي وخت کې د زده کړې چې له خپل مغز څخه د درد کمولو لپاره څنګه ګټه واخلي او په عملی ژوند کې هم تکرار کړي.
دا د دې ونې کاروان چې له رفرونې ټول مطلبونه موږ په مرګ زده کړي. مختلف خدای په معنی غواړم یاد ونه وکړم. موږ د رفرونې د احوال لپاره تاسو نظریو او لهجه په څیر خلاري. تاسو کولی شئ د رفرونې په ګډون د کاروان ټولې تیرې خبرونې د کاروان په فیسبوک صفحه، یوټیوب چینل او د امریکا غږ سره د ریو په توګه فعال کیږي. کله ده؟ تل نو سره. تر بیا الله. We'll be right back.